سلامونه د ازادي رادیو د مازدیګرنې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی مرګلی او عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ اورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ. په یو بل راپور کې بیا اورئ چې په کندوز ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د جګړو له امله لا اتیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د کندوز د عامې روغتیا ریاست وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله 12 کسان مړه او 70 نور ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یو ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه، په یو کال بند محکومه شوه خو جزای لوی مذهبي مشر بخښلې ده. بشپړ خبرونه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د اجرایه ریاست لخوا په دې اړه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ راز سلا مشورې نه دي شوي، او په عین حال کې په دې لویه جرګه کې د ګډون لپاره هیڅ راز دلایل نه ویني. خبر پانه زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. جمهوري ریاست د اجرایه ریاست د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کندوز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 1200 کسانو مړي او 70 ټپیان راوړل شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
پنجشنبه په ورځ مونږ ته مجموعاً 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدان وو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخه پورې 15 زخمیان راغلي وو چې د دې نه 2 نفر یې خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړی.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس زیاته کړه چې یو شمېر ټپیان له علاج وروسته خپلو کورونو ته تللي دي او یو شمېر نور له هم بستر دي. د راپورونو له مخې د کندوز ښار وضعیت له دوه ورځنیو جګړو وروسته نن آرام وو او ورځنی ژوند بیا په عادي ډول پیل شوی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو د طالبانو له ډله ییزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د وردوج ولسوالۍ له لوري پر زیباک، کران او منجان او جرم ولسوالیو تهاجمي حملې پیل کړې چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دوی 15 وسلوال ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د ښاغلي نظري په وینا په وژل شویو کې د طالبانو یو قمندان او دوه بهرني اتباع شامل دي.
از میان یک کشته شده از اینا یکشان یک فردی برجسته و یک قمندان عمده طالبا. نیروهای امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن دو تن خارجی است.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. وحید الله کلمزی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په مقصد امنیتي پلان د تطبیق په حال کې دی. ښاغلي کلمزی زیاته کړه چې غزنی ته درې کندکونه اضافي ځواکونه رسیدلي او د امنیتي پلان لومړۍ برخه په خواجه عمري ولسوالۍ کې د تطبیق په حال کې ده. د والی ویان محمد عارف نوری بیا په یو جلا پیغام کې ویلي چې له مرکزه استول شوي مرستندوی ځواکونه له فرعي لارو خواجه عمري ولسوالۍ ته ننوتي دي او د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن وویل په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشو د اپریل په 15 په پلازمېنې پر پلازمین ترابلس د ولکې په هدف پیل کړي 1516 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO دفتر نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اداره ترابلس ته د نورو صحي تجهیزاتو او کارکونکو د استولو په حال کې دا پای نه حل کې پر صحي کارکونکو او د هغو پر موټرو حملې هم غندي. په لیبیا کې په یو وخت کې دوه موازي حکومتونه یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دي چې دواړه ملیشا ډلې لري. یو ایرانی ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې وه نن په یو کال بند د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یو کال بند محکوم شوې وه جزا یې د لوی مذهبي مشر لخوا وبخل شوه. د ویدا موحد په نوم د دې میرمنې مدافع وکیل پیام درفشان نن وویل محکمې دا میرمن په خلکو کې د فساد په خپراوي مجرمه وپیژندله او په مارچ میاشت کې د یو کال حبس سزا ورکړه، خو لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیې د هغې جزا وبخله. ښاغلی درفشان وویل د میرمن موحد نوم د عفوې په فهرست کې شته خو له زندانه د هغې د خوشي کولو رسمي چارې روانې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. 22 کلنه موحد چې د انقلاب واټ د نجلۍ په نوم مشهوره شوې په 2018 کال کې وروسته له هغه ونیول شوه چې خپل پوړنه یې د دسمبر په 28 د تهران په انقلاب واټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې له سره لرې کړ او په هوا کې ونیو. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د الوتکه د ایورست سیمې په یوازیني هوایي ډګر کې له یو ولاړ هلیکوپټر سره هغه مهال ولګېده چې د نیپال د پلازمینې کاتمندو پر لور الوتنې ته د تیارۍ په حال کې وه. په وژل شویو کسانو کې یو د الوتکې پیلوټ او دوه پولیس افسران وو چې پارک شوي هلیکوپټر ته نږدې ولاړ وو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورناو موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ.
بنابراین ما کاری جرګه را یک جانبه میدانیم و کاری جرګه را هم شمول و افغانستان شمول نمیدانیم و تنها طرح و برنامه حکومتی است که بنابراین اشتراک خود را در این جرګه که برای جرګه مشروعیت میبخشه لازم نمیدانیم.
در حال راپور سربیره د سیاسی چارو له یو شنونکي سره مرکه هم لرو. په کندوز ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې د جګړو له امله لاتیاو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلوخته.
آتیش د اول ورځې او 15 درش د نن ورځې او 12 نفر مجموع شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګه ملکی وګړي شته.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. په یو بل راپور کې بیا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه د سر موضوع مو یو مهمه او نوې مسله ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړی ده. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي او دغه ناسته د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه ده. دغه نور جزئیات له خپل همکار اکرام الله اکرام نه اخلم چې همدا شیبره سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب مهرباني وکړي په نور جزئیات څه دي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د افغانستان د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون نکوي. دغه ټیم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره اغیزمنه نه بولي، نو په همدې خاطر په دغه جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. په دې ټاکنیز ټیم کې د جنبش ملي ګوند مشر عبدالرشید دوستم، همداراز صلاح الدین رباني، د دې ترڅنګ کریم خلیلی او یو شمیر نور سیاسي مشران په دغه ټیم کې یو ځای شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی دی چې د ثبات او همپالنې ټیم او په دې ټیم کې شامل احزاب او سیاسي شخصیتونو او نه د حکومت په کچه تر دې دمه د دې ناستې اړوند مشورې طرف نه وو، او په عین حال کې د دې ناستې اړوند قانع کوونکي دلایل هم نه لري. دوی وایي د دغه جرګې په اړه دوی سره مشوره نه ده شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي بشیر احمد تینج سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري او فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې څخه د ځان په ګټه انتخاباتي ګټه اخلي. البته دا زمونږ اندېښنه هم ده چې له بده مرغه اشرف غنی هڅه کوي چې له دې جرګې د خپلو انتخاباتي چارو او کمپاینونو په ګټه کار واخلي، او بیا هم د سولې پروسه چې اوس یې خلکو ته د دې پروسې صلاحیت ورکړ له ستونزو سره مخ کړي. نو په دې جرګه کې زموږ ګډون د خلکو او حکومت په مصلحت نه دی. نوموړي همداشان ویل حکومت هڅه کوي چې په دې جرګه کې حکومتي پریکړې په ګډونوال ومني. مثال صاحب د سولې لوی مشورتي جرګه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي څور میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي، د دوه ورځو لپاره به دوام کوي، او ویل کېږي داسې چې له ټول افغانستان به په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه اخلي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب همدا جزئیات سوال چې تاسو شریک کړل اوریدونکو سره. په راتلونکو خبري سرویسونو کې به په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک شو. په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي استاد نصر الله ستنګزه سره بر سره همداسې به د ټلیفون پر لیک د دوی سره خبرې کوو. ستنګزه سره تاسو ته خره غلاستم وایم. لومړی پوښتنه همدا کوم چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم د پریکون لامل تاسو څه بولئ؟ دوی خو که هم خپله خبره کړې ده چې دغه د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدای، تاسو څه وایست؟
سلام وړاندې کوم. زه هم عرض کوم چې اساسا دغه غبرګون زیره پر دې چې یو نوماد عکس العمل ده، یا د یو انتخاباتي ټیم عکس العمل ده، په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه له تېرو کلونو حاکم وو، او اوس خپل اوج ټکې ته رسېږي. د څه مورد کې چې هغه د سولې مسله د یو خارجي جمهور رئیس او د سولې شورا غږیږي، او بل خوا نه د مخالفت کوي. دا د څه حالت کې چې په حکومت کې د همغږي خپل آخري پړاو ته رسېدلی.
بله، د سولې مشورتي لویه جرګه تاسې د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمه بولې، او دغه پریکون به څه اغېز پرې ولري؟
زه فکر کوم چې اول خو دا پریکون په هغه باندې مشخص تاثیر کوي. ڈاکٹر صلی عبداللہ ٹیم غری دا اوس سول پالی شورا کی بلتے نا غری توب لری طبیعتا اوگوی بہا مخفل اکسل عمل ولدی او آرگ بہا مخفل اکسل عمل ولدی یاو لبل اخوانا دا مشورتیش جرگی تا سخت جان دا سوید دا اعتبار تا او هنگ کسان چه پولایات که دا استاز پنام رازی اوگوی بہا یاو تیداد رانیسی او هم دارگ با نور سیاسیون ترسل دے مشورتی جرگے سر پریکون وکی، او زفر کرنے کو ہم چھے پتیس حالات کے چھے ہم قطر کے پراتون کی ہونے کے دے مذاکرات و افغان سول پر اعتماد خبری کتا پرتا کی گی، او افغانستان ہم کن یو گانچ پر سیاسیون او ملی شخصیتون الارسی او دلتا اور پسی جرگا جوڑی گی دے مدریات پر افغانستان حکومت او دے افغانستان جمہورستا لکس سوزمنگی، او دا معلومه نه چې جرګه په کوم مسایل باندې حکومت ته مشوره ورکړي.
آیا د دې لامل خو به نه شي دغه پریکون چې دغه د سولې مشورتي جرګه یو ونه شي یا ونه ځنډېږي، داسې څه امکان هم تاسو وینئ؟
دواړه امکانات شته. درې حالت دي، دکې دوه امکانات هم شته. د ځنډېدو امکانات ډېر قوي دي، او همدارنګه یو بیرنګ لویې جرګې د جوړېدو احتمال هم واقعیت لري. نه ده.
بله بله، ستاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره څه باید وشي تر څو دغه مشورتي جرګه که د افغانستان د سولې لپاره ګټوره وي ترسره شي؟
زه فکر کوم چې اول باید حکومت دا ظرفیت پیدا کړي چې خپل منځ کې او همغږي رامنځته کړي تر څو خلک په حکومت باندې اعتماد وکړي، او له بلې خوا د حکومت دنده به شي د لویو سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونو له دوی سره په تفاهم د څه اقدامات کوي. یو سرک اجراعات مشورې پرته اجراعات متاسفانه چې در جرګه انحراف وتوړی است.
بله ډیر زیاته مننه ستانګزه سپ کور ودان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم د پونځي استاد نصر الله ستانګزه و چې د مشورتي لوی جرګې سره د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس دی کوي د پریکون په تړاو خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړ. بیا هم په یوې سیاسي موضوع پاتې کېږو. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې هیڅوک نشي کولی سوله تر خپل انحصار لاندې ونیسي او ټول اړخونه باید په صادقانه ډول د سولې په مذاکراتو کې ونډه واخلي. نور حال په فیروزه عزیزی را کوي.
ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او له طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دغو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري. ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریځ لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تیره بیا اقتصادي ضرر، او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پوره شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله مند ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه، وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي. د ویتو حق څوک نه مني، د هیچا یې نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاقه د شرط باید مذاکراتو داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي، نه د حکومتي استازو، خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي ثور یا غوي میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي. ښاغلی حکمتیار وایي سره له دې چې له افغانستان سره د سولې د تړون 95% شرایط نه دي پلي شوي، خو د سولې له هوکړې خوښ دی او د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو په تیره بیا له طالبانو یې د سولې غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د ازادي راډیو د دې خبرونې ټول ریپورتونه او مرکه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې د خبرې د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې موثریت په تړاو د همغږۍ یوې غونډې ته وکړي. تفصیل له ناجی صاحب څخه ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت او بې پرېتوب ترڅنګ وایي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر رحیمی ظریفی د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د موثریت په اړه د همغږۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دې ځنډ لامل د وخت کموالی یاد کړ.
متاسفانه در انتخاباتو کې
په خوشنۍ سره چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات شامل نه دي. موږ یوازې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات ترسره کوو، ځکه په انتخاباتو کې تعدیل او بایومیټریک موضوع وخت ته اړتیا لري. کچری منګ د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ورسره یو ځای تر سره کو ډیر وخت اړتیا ده او د خلکو اندېښنې پاره وي. هغه زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات سره د میزان پښبګم نیټه تر سره شي. دا به داسېال کده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی او غړی هم ویلی و چې روانو حالاتو ته په کتو د ولسوالۍ شوراګانو او جمهوریت ریاست انتخابات په یو وخت نه تر سره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د سار ځنې بنسټونه وایي هغوی هم دا وړاندوینه کړې و چې د وخت کموالی او یو شمېر نور ستونزو له امله دغه کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل،
په وخت نه ترسره کېدلې خو له بده مرغه اساسي قانون چې کوم وخت نه جوړ شوی ده له 2003 کال نه راپدې خو موږ دغه ټاکنې باید ترسره کړې چې نه ترسره شوي، یعنې تر اوسه پورې د یو غیر قانون تسلسل په سنا کې پر مثال یو برخه د سنا باید د ولس ولایي شوراګانو اساس نه جوړ شي چې هغه نه د موجوده مستقیم تاثیر په سنا باندې دا چې هغه یو برخه د سنا بشپړ کیږي نه.
د افغانستان د اساسي قانون د یو سلو سلوختمې مادې په اساس په محلي ادارو کې د خلکو ګډون او چارو تنظیم په کلیوالي سیمو کې د شورا د قانون په اساس ترسره کیږي. د سنا مجلس غړي د آزادو انتخاباتو عمومي سراسري مستقیم او سیمې د اوسیدونکو له لوري د دریو قانونو لپاره ټاکل کیږي.
د ناجی صاحب رپورت غوغوي د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې د دوه ورځو جګړو له کبله اویا تنه ټپیان شوي دي او دغه راز 12 تنه وژل شوي دي. بلره نور حال ازما همکار اجمل اریان له سیمې څخه کوي.
په کندوز کې د جګړو له کبله اویا تنه ټپیان شوي او 12 تنه وژل شوي دي. د کندوز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دوه ورځنۍ جګړې له کبله د دې ولایت حوزوي روغتون ته اویا تنه ټپیان او د 12 تنو جسدونه راوړل شوي دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دغه شمېر له دې هم لوړ شي.
پنځم به پروز مون ته مجموعه 30 نفر زخمیان راول شو او 10 نفر شهیدانو او د پرون ورځې نه تر نن تاریخ پورې د نن ورځې پورې تر اوسه پورې 15 زخمیان راغلي چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړل. نو 30 د اول ورځې او 15 د نن ورځې او 12 نفر مجموعه شهیدان. په دې کې هم زمونږ نظامی کارمندان او همدارنګ ملکی وګړي شته. تعداد سره ورځ پورې فرق پیدا کوي.
خغلی فضلی زیاته کړه چې یو شمیر ټاپیان له درملنې وروسته رخصت شوی او یو شمیر لا هم د دولت په حوزوي روغتون کې د درملنې لاندې دي. بل خو د قربانیانو کورنۍ د جګړې پر خکلو خو غږ کوي چې د خپل وسلوالو ته حرکاتو پر مهال له پوره غور څخه کار واخلي څو به کې ملکي وګړو ته ځاني او مالی زیانونه ونه رسیږي. د قربانیانو د کورنیو درې تنو غړو امن الله خان، خیبر ګل او توریالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دی ورسته جګړه ډیر کسان واخصل هغه لمنځه یو زمنګ د کورنۍ غړي بوس شپخانه کې پراته دي، زخمیان دي او یو یو پکې لاړ شهید سو. نو دغه مشکلات د مشکلات ور سره بل ډیریږي.
نو ډیر خلک اواره او مسافر در په در رسول شهیدان او زخمیان هم به هر ډیر شه رسول پور دی. ایم خپل کلیوال یو زخمی سو درې شهیدان سو ملکیان لا کور سیاست سره راوته معلوم نو اره خمر مراته په لګیدل.
زمنګ لغړو نه دوه نفر شهیدان سوي دي. نور موږ له دولت غوړ دغه دولت
ولایتی شورا دی رئیس محمد یوسف ایوبی دی خبرو پر بنسټ که څه هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې جګړه خاموشه شوې ده خلا هم دغه ولایت لوړم نتی ګواک سره مخ دی.
ما امنیت سرتاسر کندوز می خوایم تا آخرین نقطه که مربوط به ولایت کندوز است چی ولسوالی است.
مغل دولت نغواړو چې د کندوز ټول سیمې د طالبانو لشتون څخه پاک کړي څو د دې ولایت خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. خو موږ په وار وار خپل وړاندیزونه امنیتي او دفاعي ارګانونو ته وړاندې کړي دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو بریدونه یې پر شا تمبولي دي او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د تېرې ورځې په پرتله نن یکشنبې په کندوز ښار کې وضعیت ښه دی او خلک پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي چې باید د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي څو بیا ځلې خلک له ناخوالو او کډوالۍ سره مخ نه شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
بلخوا د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د امنیتي پلان د تطبیق او د وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته دمګړۍ د دریو کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی والی وحید الله کریمزی وایي په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره کلک تدابیر نیول سوي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو هر اړخیز امنیتي پلان طرح او د تطبیق په حال کې دی. د ده په خبره د دغه پلان لومړۍ برخه یې عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې د تطبیق په حال کې ده. والی وایي دمګړۍ غزنی ته د درې کنډکونو په کمیت تازه دمي ځواکونه رارسېدلي دي.
یو وسیع عملیاتی پلان د نوی کال دپاره جوړ شوی دی چې عملا تطبیق د پلان او عملیات آغاز شوي دي. د خوجمرۍ په استقامت کې زیاتره ساحې تصفیه شوې، امنیتي پوستې پکې افراز شوې. په دوهمه قدمه کې به ځینې هغه ولسوالۍ چې خسته پخوا نقل شوي دي هغه به فعالېږي. نمبر یک او دوهم نمبر شعرهای به دښمن څخه تصفیه کېږي او په هغو باندې به پوستې افراز کېږي.
د هغه په وینا د راز د غزنی ټول ولایت ته هوایي ځواکونو تر جدي څار لاندې او په هره سیمه کې چې وسلوال د تحرک هڅه وکړي نو به ځپل سي. او د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي اقدامات پیل سوي دي. د ولایت ویان عرف نوري بیا وایي لسګونه تازه دمي کمانډو ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته له فرعي لارو داخل سوي او د یادې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل وسلوال طالبان له مقاومت څخه پرته د خواجه عمري ولسوالۍ له ډیری سیمو څخه وتلي او امنیتي ځواکونه به له پلان سره سم د یادې ولسوالۍ اصلي مواصلاتي لاره له ماینونو څخه پاک او تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته شنونکي او مدني فعالان بیا اوسنی وخت د پوځي عملیاتو لپاره ګټور نه ګڼي. رحمت الله مرجان خیل چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دولت باید په ژمني موسم کې خپل امنیتي ساحه پراخه کړې وای تر څو د هوا له ګرمېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ډب سوی وای.
له موسم نه دولت سمه ګټه وانه اخیستله، ځکه په ژمی هغه موسم و چې دوی په ډېرو کمو امکاناتو کولی سوای ډېرې پوستې واچوي، ډېره ساحه تر کنټرول لاندې راولي. اوس که چېرته هم دغه درې قطې راغلي دي کېدای شي چې شپږ قطې نورې هم راسي، ولې هغو نه کار نه شي کولی لکه د ژمي په درې میاشتو کې کړی وای.
د غزنی چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې پر امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالی سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکار فعالیتونو لپاره کار اخلي. بلیره د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبي امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېر اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینه کاراکاس ته مستقیمه الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولي دي. ښاغلي پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالات په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له وګدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. پومپیو له سیمې څخه داسې مهال کتنه کوي چې واشنگتن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري. هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي. حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2013 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تیر کال د مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه کړې ده. اپوزیسیون چې دغه انتخابات بایکاټ کړي او هغه یې له درغلۍ ډک بللي واټونو ته یې پراخې مظاهرې راخیستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دغه انتخابات شرمونکي بللي وویل مادورو او همکارانو یې دا هیواد وران کړی دی. د پومپیو په وینا د مادورو ناسم اقدامات د دې سبب شول چې ګوایدو په قدرت تکیه وکړي تر څو دا هیواد رښتینې ډیموکراسۍ او سوکالۍ لارې ته سیخ کړي.
وخت 4:30 شوې، اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون ونه کړي. په یو خبر پانه کې چې اجرایه ریاست خبره کړې ویل شوې دي چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره نه د حکومت او نه د ګوندونو په کچه هیڅ را سلا مشورې نه دي شوي او دوی د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. د کندوز ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوه ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 12 کسانو مړی او اویا ټپیان راوړل شوي دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې پر یو شمیر ولسوالیو د طالبانو له ډلهیزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 تنه طالبان چې دوه بهرانیان او یو طالب قومندان پکې دي وشل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي. د سازمان ویلي په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوز په نوم ملیشو پر پلازمینې ترابلس د ولکې په هدف پیل کړي 1516 کسان هم ټپیان شوي دي. یوه ایرانۍ ښځه چې په ایران کې د اعتراض په دود په عام محضر کې د خپل حجاب د لرې کولو په خاطر نیول شوې او په یو کال بند محکوم شوې وه، جزای د لوی مذهبي مشر لخوا بخل شوې ده. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې درې کسان مړه او 4 نور ټپیان شول.
په هلمند کې د 15 لوبډالو په ګډون تیر ورځ د کرکټ د غوره لیگ دریمه لوبه د جواد داوري او خاروالی ترمنځ ترسره شوه. د لوبې ټاس د خاروالی لوبډلې لوبډل مشر رحمت خان وګټ او د بالینګ کولو پریکړه وکړه چې د 14 اورونو په لوبولو سره جواد داوري لوبډلې ته 155 منډې هدف وټاکه. د خاروالی لوبډلې د او لوبغاړو په سجدلو سره واځي 102 منډې جوړې کړې او د 3 منډو په توپیر جواد داوري لوبډلې لوبه او ګټله. د شل کلنو څخه ښکته د فوټسال سیالي د آسیا سبا په ایران کې پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ټیم د ایران او هانګ کانګ په ګروپونو کې شامل دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل د سرګندونو له مخې په کوالالمپور او ملیزیا ښار کې د آسیا د شل کلنو څخه ښکته د فوټسال د اتلولۍ سیالي پچا واچول شو او افغانستان ایران د هانګ کانګ په ګروپ کې شامل دي. دغه فدراسیون د مطبوعاتو دفتر مسؤل شفیع شادابوي چې دغه سیالي په څلورو ګروپونو کې د 12 ټیمونو په شتون د 2019 میلادی کال د جون میاشتې له 14مې څخه تر 23مې نیټې پورې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو لړ کې به نن چنای سوپر کینګز د کلکتې نایټ رایډرز او سن رایزر حیدرآباد به د ډیلی کیپیټل لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالۍ د تیرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنج بنګلور پنجاب 11 لوبډلې ته په ماته ورکولو سره خپله لومړۍ بریا خپله کړه.
او دا هم باید وایي چې د کلکتې او چنای ترمنځ لوبه اوس مهال روانه ده. کلکتې اوس له شپږ 50 منډې کړي شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. د نولسم اور وروسته بال پاتې ده چې ترسره شي. د دې لوبې نور حال به بیا له تاسو سره وروسته شریک کړو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاسو د خپرونې واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وای
کوتي ازری په ویګره وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلام. زخن محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د فریدون په نامه یو خون کې آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د یوې نمرې ځمکه وعده کړې وه خو کلونه کېږي چې دغه ځمکه نه ده ترلاسه کړې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
آواز مې اوري ورور.
بلی آواز اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خزه به پختنه کوم ته به جوابونه راکې.
خیش مهربان.
ها ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
بلی ورور از فرادونه ما د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم.
مشکل دې سو؟
مشکل دا ده ورور چې موږ رئیس جمهور فرمان دې صادر کړ چې ته هر معلم دی او نمرو مستحق دی او په هغه اساس تاسو ته معلومه ده لسنګ ولسوالۍ یو غرنه او څه بلوبور ولسوالۍ دلته داسې ځمکه نشته چې الیمینې ته توضیح کړو. نو په هغه اساس موږ خواهش وکړو چې په مرکز کې چې مختلام ډاک دی هر یو پس وسیع او ډېر پراخ ولسوالۍ هغه د دښت لري نو موږ ته دلته یو نمره راکړي هر معلوم دپاره.
اوس برحال معلم یې؟
اوس برحال معلم. او فعلا
څو کاله دې وظیفه اجرا کړې؟
بس څلور پنځه کاله مې ما وظیفه اجرا کړې زما کېږي او د نورو همداسې. نو مشکل دا ده وروره مهرباني.
یعنی دا مسله خو بنې پکې چې څوک مستحق هغه ته ورکی کنه ټول معلمین ته ویل؟
نه نه ټول معلمین ته ویل چې نمرې ورکو. خو مشکل دا ده چې دا والی موږ سره وغدای چلن کې کله وای چې تاسو ته به پالیشنګ ول سوالی کې نمرې ورکو. خو موږ ورته ویل چې پالیشنګ ول سوالی کې ځمکه پیدا کوم تعال تا ورک دا نه باندې کوي او چې تاسو مستحق دي نه چې تاسو په مرکز کې واخلي په لږه اساس کله باندې کوي کله بل باندې کوي کله وای چې ځراشي وزارت شاه سازی نه تاسو مونږ ته نقشه راوړی کله وای چې دا خبره ده کله هغه خبره دغه فیصل ده.
تاسو غواړئ چې په مرکز کې ځمکه در کی کنه کومه ولسوالۍ کې؟
مرکز کې ټول کارونه خلاص ده. وزارت شاه سازی وزارت معرف اته رئیس جمهور هم حکم کړی چې دغه د لشان ولسوالۍ معلمینو د پاره په مرکز کې د محترم دخته ده ته به نمرې ورکوي. ټول کارونه خلاص ده. نقشه کشي شهروالی کړی ده ځمکه ورته براوت کړې دي هر څه مکمل د تعرفي پر ریاست کې لیکل شوی دي او صرف دغه والی صاحب موږ سره موافقه نه کوي کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي داسې عقدوي چلن کوي موږ سره او موږ ته نمرې نه ورکوي. صرف استفتاء پاتې ده. استفتاء کې دا اجازه ورکړي رئیس د معرف ته چلا شي استفتاء کې خلکو ته نمرې ورکړي نو مشکل حل ده. څه خبره نشته. په صرف دا د استفتاء لپاره دا رئیس د معرف ته اجازه نه ورکوي. موږ چې رئیس د معرف ته چلا شو هغه وایي چې زه تاسو سره موافق یم تما ته والی هم دا اوسه اجازه راکړي زه تاسو تعرفیم ورکوم نمرېم ورکوم هڅه خبره خلاصه ده. صرف د والی صاحب استتا خبره پاتې ده.
نو څه فرما چې خو به ما خسته ای کنه
و صرف دغه فرما پاتې دغه فرما چې مونږ ترا کنه نمرې تر لاسه شو دغه فرما پاتې دغه خبره په دغه فرما کې ده.
نه فرما نه درکې نور لیستونه تکمیل کړي؟
نور لیستونه هڅه تکمیل شوی دي. والی صاحب پکې یو امضا کړ یو فرما او صرف دغه توزیع پاتې ده. نور ټول کارونه خلاص دي.
ته یوازې نور استادان هم شته ستا غوندې؟
نه نه زه یوازې نه یم. دا د بستالی شنګ ولسوالۍ استادان معلمین چې دي دا د ټولو دغه مشکل ده.
یواز نه ما کزما یواز مشکل یو مشکل به حالې دله
خا تخپل کور نه لري
نه کنه مالم نو بیچاره یو مسكين یو غریب صاحب مالم بیچاره کور لکمای
سمره مشکل سره مخ چې کور نه لري
بس زیات مشکلات سره مخامخ او کرای کور کې پراته وسو بس دوم د مالم نو دمره تنخان نشته چې ترخه وخت پوره شي یو تک تک کور والا راي شي مونږ ته غوونه وکړي 2000 3000 کرا راکد
ترتیب کړي
دا لسونه تقریبا درې کاله شو چې دا یا سلور کاله شو ترتیب شي او مکمل دي کارونه خلاص دي
یان داسې نور استادان او خون کې به چا غوې ته ځمکه ورکړي او تاسو پاتې
نه 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 هیڅ چا ته ځمکه نه دی ورکړي بس د ټولو نمرې پاتې دي د لشنګ نمرې پاتې نور د ټولو ورسالې ورکړي د قرغیو ورکړي د مرکز ورکړي د دولچا د هغه وایم د الینګاری ورکړي صرف د لشنګ او د دولچا چې دواړه په یو موقعیت کې دي او دغه دواړه ورسالې څو ولوبور دي او دلته ځمکه نه لري نه دوه غواړي چې دلته یو د مستلام با په دښته کې دوی نمرې تر لاسه کیږي اف کارونه هم خلاص دي نقشه کشي هم شوی ده او برابر د ځمکه هم شوی ده دلته څه قومي مسایل هغه هم حل شوی دي وزارت معرف امر ورکړی رئیس جمهور امر ورکړی خو صرف دغه غالي موږ سره مسافه نه کوي کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي نو په موږ په دغه هغه غلې کله ادارای وایي چې په دغه اداري مجلس کې موږ بحث کوو په هغه کې بحث کوو نو تقریبا څلور میاشتې شو چې موږ غلې چې په دغه اداري مجلس کې بحث کوو په هغه اداري مجلس کې
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده لغمان د والی لوایاند خاغلی اسد الله دولتزی سره شریک کړه جناب دولتزی د لغمان ولایت نه زینو خونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې حکومت دوی سره وعده کړی و چې یو یو نمبر زمکه به ورکړي فورمه هم ورکړي او زمکه هم په نخښه شوی خو ډیر وخت کیږي چې په تمه دی او دغه زمکه پرته نه دا ورکړل شوی ستاسو نظر مې غوښتو په دې سکه
ډیر مننه تاسو د رادیو کوته تاسو پوهیږئ چې موږ په پریروسیو کې د جمهور رئیس د حکومت مطابق په ټول ولایت کې د مزمکو د نمرو د یو منظم او شفاف میکانیزم لمخې د غلړې پیل شي ډیر من په دې کې ډیر بریالي شوی یو او د برخه کې د خونکو د نورو حقو بلا بلا وکړو چې دوی د قانون لمخې د هڅوګو نمرو د ورکړې مستحق دوی ته په هڅوګو سیمه مشخص شي کوازی خون کو یادونه وکړه مګه څو نه وړاندې د الینګار ولسوالي 1350 خون کو د سګن نمبر د رسمي اسناد په خپل کارونه شروع کړی دي اندغه سي د قرغیو د علیشنګ بادتخ او تڅنګ د نورو د مرکزی ته هم پلان کې شته ډیر ژر بدوی ته د سګری لخطر د دې کوم مشخص خارګوټی ځانګړي شوی دي یغوی ټول مسائل غټول خدمات چې حق د ریاست او ترڅنګ د خروالۍ د معیارونو سره برابرۍ هغه پام کې نیول شوې دي مخ فون کو ته زر بیا تاسو لا ادرس داډ ورکول شي ټول ته به مشخص خارګوټو کې تاسو ګنورې رسمي کې کوم تشویش نه کې هیڅ فون کې په دې ولادت کې د تاسو ګنې لنمرې څخه به بخښ نه پاتې کیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د لغمان لولایته د فریدون په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې د حکومت د امر په اساس د لغمان په ولایت کې د یوې نمرې زمکه مستحق ګڼل شوی خو ډیره موده کیږي چې دغه زمکه پسې سرګردانه ګرځي خو ترلاسه کړې نه ده او د لغمان ولایت د والی ویان اسد الله دولتزی وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په ډیره لږه موده کې به د لغمان ولایت ټولو خونکو ته یو نمرې زمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا آزادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونی مینوالو خپل خبرونی ته شرق لست دا اونۍ هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي لنیک مرغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې ل خپل سیمو لري په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادواله په اړه معلومات راکوي نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځي نو د خبرونه واوري قلم او کاغذ در سره واخلي او شمېرې در سره ولیکي کدی سي ورک عزیز مو پکې پیدا سي لمړی به د لغمان ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم
تر هر سره مخه دا زادې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم دا ورکشو وزانو پروګرام ته حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغې ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کوم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو د خپل غږ اوریدلی شي. ماشاءالله چا پسې خپه یې؟ چا پسې خپه یې؟ چا پسې خپه یې؟
ہلو السلام علیکم. محمد یما اور سردار محمد شبنور محمد زید دی ہلمند ولایت سے حقل معلومات تر کوما یا نمبر در کوم دی قدر تلفون ور تو کی نمبر بی 2098 نسو برجیش 1540 سردار محمد نور محمد زید په ایران کې دی د شیراز په شهر کې. دا نمبر یې ما ته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. وسلام.
سلام مینه درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینهناک اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. د پیغام په لیکه ستاسو همیشنی اوریدونکی نایتلا سنګیوال د وردګ ولایت څخه. مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردار ولی په نامه باندې د کندهار ولایت څخه. د هغې فکر کوم کوم دوست ورک شوی و، نو د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسیږي، تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی، نو دلته اوسیږي. نوم یې غاجان دی. نو که چېرته سردار ولی ورور نور معلومات د غاجان په نامه باندې غواړي، نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی نوټ کړو. ما ته د زنګ کې ور باندې وایي. د ټلیفون شمیره مې ده 0 2 2 6 6 8 2. د شمارې تکرار 0 8 2 6 6 8. نمبر زما خدای وکړي چې دی ونځره واخلي او ما ته ور باندې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زو د سوالی د خبر سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم. بس کلاته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د روخلامین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه عالی کړو کې له ما سره دی. پر دغه شمېره ته ناس ونیسي 0 0 3 2 4 5 5 8 9. دغه مې شماره ده ورور. په د هر مسلمان ورور داس کوچنی ورو کې له ما سره دی. پر دغه شمېره ته ناس.
السلام علیکم. زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبر کوم. د غزنی د ولایت د راج ازادي راډیو ته ټلیفون یو څه جوړي و چې زما د ځي ورځ کې زما تقریبا 3 کاله کېږي چې د شاهزاده نادرکه اوس خو نه څه کوو بچیان لرم. دغه ښځې کور ما ته نه رمانېږي، نه ما ته دا رمانېږي. دا زما مور دې سر دي. ما بل ورځ پیغام نه شو کوم مخکې. بیا د دې سره شمېره ورځ خو نن به ازادي راکړي. ما اورېدله چې چیرې مثال دی زما دغه او بل ورځ کې دغه ښځې ورځ اوري. دا زما نمبر دی 0 2 6 6 6 6. زنانه کوم چې زنګ راوالي وو هغه په فارسي خبرې کول. 0 7 6 6 6 6. یعنې مې شماره یې خداحافظ.
مننه. السلام علیکم. زه محمد حلیم د کندهار څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی، زه احمد نمیږي د پلار نوم یې ګناغا دی. نو دا داسې یو نفر دی کېږي چې ګوره له کومه ځای سره تښتېدلی دی. نو د دې زموږ پر ځای دی. موږ کولای شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. دا هر چا چې وي 0 6 5 0 6 1 0
سلام علیکم، زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستی سره په تماس کې يم. یو سپینغری سړی چې د لیونهاله سړی و، سپینغری سړی د سور سړی د پنډه پزه یوه پر سړک ماته په مخه راغی. بیا لیونهاله ما ول چیرته ځي؟ ول افغانستان ته ځمه. بیا ما په موټر کې راواخیست، یو شاته مې په لاس ورکړی ده، نوم یې راته واخیست چې محمد نبی یاد کړو که غلام نبی یاد کړو. خو زه بیا نو زما سره یو بل نه پاتم سپور د هغه څه زده کړمه. نو دغه سړی که د هر چا وکړي کې زما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0-400-490-214. زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم، 0-400-490-214. سپین غری سړی و، سرمایي لیونهاله سړی و، په دا بغل کښې یو مسله م نیولې وه، دا لاس نه داسې ټینګ نیولی و چې خوږېدی به که به څنګه وو. نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره، بس به دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. مننه یو جان.
ستا یې هم په مخه ښه وروره، او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل. هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل ورک سره یو ځای سي. دوستانو، ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ورکو کسانو نوم، ځای او نورې نښانې چې ممکنه وي ووایاست، څو خپلوان یې پیدا سي. د ټلیفون شمېره مو داسې ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-00-42-02-21-12-1-15.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
ولی سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مینې اوسېدونکی دی. په کندهار ښار کښې د اسټډیوم د پارک سر نادرکه سوی دی، تار مسلمان روډ ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زردي په دغه لمبر تماس ونیسي. 2 کاله یې کېږي، 0-70-18-95. بله شمېره ده 0-70-18-95-54. مایل نومېږي، د محمد ایواز زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی. مننه ستاسو.
السلام علیکم محترم اوریدونکو، فضل سلام احمد جان والا جابر جان چې نادرکه دی. تقریبا 3 کاله کېږي چې لږ سردي تکلیف هم لري، ساده دی او نښه یې دا ده چې نور کوڅه دی او په ځینه منډې 3 کاله ګیره ده او که هر چا ته پته یې یو پېژني او یېدیدلې نو په دې شماره دې زنګ وي 0-00-8-18-9-40. دوباره بیا یې دا نوم 0-00-8-18-9-40. وسلام.
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي سای سره په لین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله یې عمر دی. د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور معلومات لري وروره، کولی شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوړي. وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0-00-5-8-6-6.
زه د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو د ماشین ثبتوونکي شمېرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده. البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي، د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د 3 میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادرکه سوی ده او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چا ته معلومات وي نو د دې هلک په حق باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دې به ډېره
نیکی او ځواني وي او کار چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دي اور سره په دې شمیره اړیکه ونسي. ټلیفون شمیره ده 0 اویا 4 اویا 2 نوي 1500 1 اتیا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 4 اویا 2 نوي 1500 1 اتیا.
سلامونه نیکی لی صحیح نام د هلمند ولایت نه چې لټون پر لیکه باندې زما یو د کار زوی دی رحم الله په نامه دی. تقریبا د 2 کاله کیږي چې د کور سره درکه دی مرګ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک د په اړه معلومات لري یا ته د په اړه کوم دوستان خبر وي د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدې شمېره باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 15 1 2 اتیا اویا.
السلام علیکم ماما شرور زما احمد لعنز ماما شرور ماما شرور احمد چا ما جهود په ماما چا دا شپږ کال کې چې ورکسوي دی شپږ کال کې چې ورکسوي دی چې تاسو ته په اړه معلومات لري د سیمان تاسو ورکسوي تاسو ته په اړه معلومات لري مستجه پیغام نشر کی یا مستجه په اړه معلومات کی یا مستجه دوه کال دای شي نیو کول کیږي
سلو السلام علیکم حکمران عادل ما د یلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ د طرفدان کې ما زما یو د عامه زوی ورکته مولوی نومیږي د 4 کاله کېږي 5 کاله عمر لري نو کار څوک ارګور په دغه اړه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دي اړیکه کې 0 اویا 4 اویا 0 8 6 8 9 1 1.
السلام علیکم سرګار شاره خبره کوم ما بچی خبرې را بل مچن په نامه دی د نن اقدام او سوالی دی کلکان د کړی او سیدون کې ده د دې مې چې دې چې نظر کده یار څوک سره معلومات لري نو څو سره په ځای نه راځي کوونی چې پر وته لوڅ السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد میزند کلابیس څخه تاسو ته پټم اسکین زما ویرک دی د لوکال دی کاچا په پاتې په دغه شمیره دی زما سره اړیکه کې 0 اویا 4 اویا 2 اتیا 1 نن یې زبح الله دی چې تاسو کې زما ته په دغه نمبر باندې
جانام پنام شپان کر سخت پشپاشنی کدیزما جگاوی بدا چیپو پشمیری مات زنگوی چپر و چپر ات تین زدری و وا اندر ات شپا زادی راجر کرکون خدمت دغه هیلو دغه ما پیغام نشه تو سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت کلاوس څخه تاسو سره په تماس کې زما یو ور دی د عبدالحدی په نامه دی د یو کال کې مشورک دی په چا معلومات معلومات وسو په دغه شمیره د زما سره اړیکه جوړ کړي 0 اویا 5 2 1 1 چې هر چا ته معلومات وسو او په پیرا کې په دغه شمیره د زما سره معلومات وکړي وکه چې تاسو هم چې ارڅه پیدا کې د خپل امام پر سر واخی د دغه نو السلام علیکم.
په مخه دی شه دوستانو مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه او د خبرونی د جوړښت سره سم دا د موږ هم در تخبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونی وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره وورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. علام ملسه
دتا بهیر تا
که به پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد
خجل تر هر از یادش دشت می چکاوه